دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري په یو تازه راپور کې ویل شوی چې طالبانو تیرې میاشت د پنشیر په ولایت کې د مقاومت د جبهې د جنگیالیو په ضد د عملیاتو په وخت کې وویشتنه نیولې چې بیا یې په مختلفو وختونو کې په مرمیو وژلي دي. افغان ویتنس یوه پرانستې پروژه ده چې په برېټانیا کې د میشت یو غیر دولتي سازمان لخوا چې د مقاومت د معلوماتو مرکز نومیږي پر مخ بیول کیږي. دې مرکز د یو تحقیقي راپور په خپرولو سره په دې اکله ویلي دي چې دغه سازمان د دغو کسانو د اعدام په اړه معتبر شواهد راټول کړي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې دام ویلي دي چې په پنجشیر کې د سپتمبر په لومړیو کې د طالبانو په عملیاتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي چې په دې سره په پنجشیر ولایت کې د احتمالي وژل شوو ټول شمیر 55 تنو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپتمبر په 14 ویل چې د پنشیر ولایت په دره روخ او افشار ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د مقاومت څلوېخ جنگیالي وژل شوي او 101 نور نیول شوي دي. هغه وخت د مقاومت جبهې هم د لسګونو طالب جنگیالیو د وژلو خبر ورکړی. د طالبانو د صدارت معاون ملا عبدالسلام حنفی نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې هیڅوک د حق نه لري چې یو نیول شوی شخص د شکنجه یا مړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي سره لیدنه کې ویلي دي چې ایران د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوقالعاده غونډې جوړېدو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د سیشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلیو چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق خان د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي اوس وخت یې څه باندې 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1.5 میلیون یې په افغانستان کې تر سیاسي تحولاتو وروسته ایران ته ورغلي. هغه ویلي چې ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي چې ورسره یاد افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی په بهرنیو هیوادونو کې په درسونو بوختو افغان استادانو معاشونه بیرته ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون تیره میاشت د مالی ستونزو له امله په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختو د پوهنتونونو استادانو او کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو پریکړه کړې وه چې یو لړ غبرګونونه یې راپارولي وو. او د کرکټ نړیوال جام په 20 ورځو روانو تمرینی لوبو کې د افغانستان ملي ټیم نن د پاکستان د ملي ټیم تمرینی لوبه کوله چې د باران له امله بی نتیجې پای ته ورسېده. دا د افغانستان دویمه او وروستۍ تمرینی لوبه وه. تر دې مخکې د افغانستان ملي ټیم په همداسې تمرینی سیالۍ کې د بنګلادیش ټیم ته په 2 شپېته منډو ماتې ورکړې وه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې که دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي نو راتلونکي کال کې لومړنی قانون چې د تصویب دپاره ورلیږي هغه به د سخت جنین اړوند تعدیلات وسي. د بایډن وینا ټوله داسې تنظیم شوې ده چې راتلونکي نومبر میاشت کې د دیموکرات ګوند په ټاکنو کې رایه ورکوونکي د ګډون کولو دپاره وهڅوي. دیموکراتانو سخت جنین یا د ماشوم د لری کولو حق موضوع په اوسنی کانګرس کې هم ډیر ځله مخکې کړی ده خو د جمهوریت غوښتونکو لخوا په یو نه یو ډول ځنډول شوی او داسې ښکاري چې د نومبر د ټاکنو نتیجه به هم په دې موضوع دومره تاثیر ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ومنله چې یو سعودي ولس له امریکایي په سعودي عربستان کې بندي شوی دی. د امریکا حکومت وی واشنگتن په مقرر ډول د یاد کس په باره کې خپل اندېښنه مطرح کړې ده. سعودي عربستان د همدې اکتوبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې د سعد ابراهیم المادي په نوم باندې یو 14 کلن سعودي ولس له امریکایي بندي کو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه خبر ورکړی چې ابراهیم المادي له دې عمله بندي شوی چې د سعودي پر حکومت یې انتقاد کړی. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ارسیلا وندرلاین نن د چهارشنبه په ورځ وویل د اوکراین په برېښنا تولیدي سیشنونو او نورو تاسیساتو د روسیې د ډرونونو او راکټونو بریدونه ښکاره ترګري ده او په جنګي جرم کې حسابیږي. میرمن وندرلاین دا خبرې د اروپایي اتحادیې د عمومي مجلس یوه ورځ مخکې وکړې. عمومي مجلس یې سبا پنجشنبه او جمعه په بروکسل کې د دوه ورځو دپاره جوړیږي. د اروپایي اتحادیې دغې چارواکې د اروپایي اتحادیې د اوسیدونکو باره کې هم وویل چې د سون موادو د بیې لوړیدو ستونزه به حل کړي. او د هالیوډ مشهوره فلم جوړولو شرکت ام جی ام د کرید درې فلم اعلان خپور کړو. مایکل جورډن د خپل دغې جوړ شوي فلم اعلان ورکو چې د کرید 1 او کرید 2 فلمی سلسلې دریم یې دی. د کرید کیسه د راکی فلم تداوم دی چې د هالیوډ د سینما مشهوره هنرمند سلوستر سټیلون چې د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادونو کې په رامبو مشهور دی لیکلی او ډایرکټ کړی دی. د کرید 3 فلم د 2023 کال د مارچ په دریمه سینماګانو کې خپریږي.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو یوې فوق العاده غونډې جوړولو ته چمتو دی. د چارو افغان کارپوهان وایي ایران او پاکستان په افغانستان کې ګټې او ستونزې لري او په دغه هیواد کې د تغییراتو د راوستلو هڅه کوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر حسین امیر عبدالاحیان او افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ د کتنې او په دغه کتنه کې د خپل ګاونډي هیواد د حالاتو په اړه خبرو خبر ورکړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې ښاغلي عبدالاحیان ویلي چې افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره به د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ښاغلي عبدالاحیان تېر کال په همدې ورځو شپو کې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو غونډې ته په اشاره ویلي چې د دې غونډې پریکړو د اجرایي کېدو لپاره تهران کولی شي د افغانستان او سیمې په وړاندې امنیتي ګواښونه له منځه یوسي او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره زمینه پراخه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اوس مهال 3.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي چې دغه شپې 1.5 میلیون څخه زیاتې په افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته ایران ته تللي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي چې د ایران هیڅ چارواکو سره د خبرو لپاره دا مهال په تهران کې دي ویلي چې او پاکستان افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته د کډوالو د بهیر د زیاتوالي نامنۍ د زیاتېدو او د شي توکو د قاچاق د زیاتو اغېزو لاندې دي. تهران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سید نورالله راغي د ایراني او پاکستاني ډیپلوماتانو د کتنې په اړه امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان ګاونډیانو تل د دغه هیواد په حالاتو ژور اغېزه لرله او اوس یې هم لري. دی وایي چې په تاریخي ډول دا اغېزې اکثره منفي اغېزې وي.
اول ای کې
ښاغلي راغي وویل لومړی دا چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د خبرو په نرمه ژبه نه پوهېږي او نه یې مني. دوم دا چې طالبان مختلفو دلایلو له مخې په ځان کې د تغییر رامنځته کېدو ظرفیت او توان نه لري. دریم په سیمه او نړۍ کې د اجماع نشتوالی او د افغانستان په سر د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافات او استخباراتي رقابتونه فکر کوم دا غونډه به د تیرو غونډو تکرار او ډېره تشریفاتي غونډه وي. ایران حکومت په تېر یو کال کې وخت د طالبان د رسېدو وروسته په پرله پسې ډول په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو کارپو طارق بهادي د اټکل له مخې ممکن په روان یو کال کې د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستو په ګډون افغانستان کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شي. د ښاغلي پرهادي په باور پاکستان په دې برخه کې هڅه کوي چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
رژیم تازه پاکستان
ښاغلي پرهادي وویل د پاکستان نوی حکومت د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره هڅه کوي چې پر طالبانو له خپل اغېز څخه کار واخلي. د دې لپاره چې بعضي بدلونونه افغانستان کې راشي وخت اخلي، خو پاکستان امریکا متحده ایالاتو ته هم دا وعده ورکړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد اسد حکر وایي چې ایران او پاکستان تل په افغانستان کې د جنګ جګړو څخه په خپل خپل ګټه کار اخیسته او دغه دوه هیوادو هسه هم داده چې د افغانستان په بهرنی سیاست اغیز ولري.
دوړو د افغانستان د بنظمیون په افغانستان کې د جنگ او جګړو نه د ځان لپاره استفاده کړي ده. هم افغانان په امریکا باندې خرڅ کړي دي او هم د امریکایانو نه د افغانستان د جګړې په نوم امتیازات اخیستي. افغانستان هراسي ذهنیت دوړو هیوادونو سره د دوړو د افغانانو په ارزښتونو باندې تر ډېره حده پورې تجارت کړی ده. اوس هم د دوی هڅې د دې لپاره نه دي چې ګویا په افغانستان کې د یو مرکزي نظام جوړ شي. دوړه په دې فکر کې دي چې څنګه د دوی ګټې خوندي شي او څنګه د افغانستان په منابعو او منافعو باندې سره جوړجاړې وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی وی چې ایران ډیر لیواله دی چې افغانستان کې رول ولري. خو د خغلی سیدی په نظر امریکا افغانستان کې د ایران د رول د لوبولو مخالف دی.
بس بابا ورته چې امریکایان نه پریږدي چې ایرانیان په دې منطقه کې کوم موضوع یا کوم مطرح شي مطرح کړي چې د صلح او امنیت په ګټه تمام شي.
تر اوسه د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادو د غونډې د جوړېدو نېټه نه ده اعلان شوې. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست د سیاسي بدلون وروسته تر اوسه دغه هیواد د شپږو ګاونډي هیوادو ترمنځ د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره درې غونډې شوې. د دغه غونډو لومړۍ په پاکستان، دومه په ایران او درېمه په چین کې جوړه شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. مېرمنې د مېرمنو د پاره د خیریه بنسټ اجرایی رئیس لوري آدمز وایي چې مېرمنې په جګړو کې ونډه نه لري خو ډیر قربانی ورکوي. مېرمن آدمز زموږ له همکاري شایسته سعادت لامې سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې پر طالبانو د نړۍ بندیزونه له مېرمنو سره مرسته نه کوي بلکې زیان رسوي.
خزی د خزو دپاره نړیواله شبکه اوس دیرش کله نشوه او مونږ توانیدلی یو چې د نیم میلیون څخه زیاتو مېرمنو ته د بیلابیلو پروګرامونو له لارې خدمت وکړو. مونږ په اصل کې د جګړو نه د ژوندي پاتې شویو مېرمنو سره مرسته کوو، په ځانګړې توګه د دوی د ژوند د بیا رغولو دپاره، ځکه دوی د جګړو او تاوتریخوالي او بېوزلۍ څخه اغېزمنې شوي دي. دا د عراق د جګړې څخه د ژوندۍ پاتې شوې عراقي مېرمنې زینب سلوی لخوا تاسیس شوی یو بنسټ دی چې په جګړې کې د ژوند مستقیمه تجربه لري. د کورنۍ تاوتریخوالي او کورنۍ ناوړه چلند تجربه او د ځان ژغورنې او په خپلو پښو د درېدلو چې موږ ټولې د دې ادارې لخوا غواړو نورو مېرمنو ته برابر کړو چې په ټوله نړۍ کې د ښځو سره د خواخوږۍ او پیوستون یو نه هیریدونکی احساس څرګندوي. مونږ خویندې یو او مونږ دلته د یو بل او د هغو کسانو لپاره درېږو چې د شرایطو له امله اغېزمنې شوي دي. خپله ازادي یې له لاسه ورکړې ده. دا مېرمنې د خپلو کورنیو د نفقې او د ښځو د ازادۍ او د انتخاب د حق لپاره مبارزه کوي. مونږ په نړیواله کچه د یو بل د ملاتړ لپاره سره یو ځای کیږو. مونږ په بوسنیا، کوسوو، رواندا، عراق، نایجیریا، سوری او افغانستان کې فعالیت کوو او دا مهال مونږ په افغانستان کې په مستقیم ډول له 3000 څخه زیاتو مېرمنو سره مرسته کوو.
تاسو د ښځو سره نږدې اړیکې لرئ، د دوی تر ټولو لویه ننګونه څه ده؟
مونږ د دسمبر په میاشت کې او شپږ میاشتې وروسته بیا هم له 200 افغانو ښځو سره یو سروې وکړه او د راپور سرلیک داو زمونږ غږ هیڅوک نه اوري. افغانې مېرمنې همدا احساس لري چې غږ یې نه اورېدل کیږي، خو د دوی لومړنۍ اندېښنه چې دوی مونږ ته بیانوي لکه څنګه چې ما ویلي دي کورنۍ ته د نفقې برابرول دي. 92% ښځو ویلي چې د دوی عاید کم شوی او اکثریت وایي دوی باید د مقابلې منفي اړخ غوره کړي او هغه د ماشومانو د ودونو او د خپلو ماشومانو پلورل دي چې یو وحشتناک حالت څرګندوي. نو د ښځو لپاره دا څومره ګرانه ده چې په ورځ کې یوازې د یوې ډوډۍ لپاره دې ته مجبوریږي چې خپلې تنکۍ ځوانې لوڼې بهر واده کړي، ځکه چې نورې نشي ساتلی. دا هغه څه دي چې زموږ په سروې کې لومړی راغلي دي. نو کله چې موږ د دې سروې پایلې د خوراکي موادو کمښت، ویره او نغدو پیسو ته د لاسرسي په اړه اندېښنې واورېدې، نو موږ په برنامه کې هرې مېرمنې ته اضافي $50 ورکړل. په نورمال ډول مونږ په میاشت کې $10 ورکوو، مګر د ژمي په میاشتو کې کله چې حالات ګران وي $50 ورکوو ترڅو د خپل ځان او کورنۍ ښه ساتنه وکړي.
که دیوی میرمنې الهام بخونکې کیسه را سره شریکه کړي، او تر هغې مخکې ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې په ځانګړې توګه ښځې د یو بل سره پیوستون څرګند کړي او د یو بل ملاتړ وکړي؟
زه
غواړم زموږ د یوې روزن کې کیسه بیان کړم. ما په دې اونۍ کې د هغې سره په تلیفون کې خبرې کولې او هغې تشریح کړه چې په افغانستان کې تګ راتک څومره خطرناک او ستونزمن دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د ځانمرګو بریدونو احتمال او داسې نور. د ښځو په خوځښت کې هم محدودیتونه شته، هر ډول ننګونې شته، او بیا هم دا میرمنې کور په کور ګرځي ترڅو خلک په برنامه کې د ګډون د فرصت نه خبر کړي او ویره له منځه یوسي او د میرمنو ملاتړ وکړي ترڅو بهر راووزي. نو هغه د دې کار لپاره د خپلې دندې څخه بهر خدمت کوي، او د کورنۍ غړي نارینه کله ناکله د روزنې مرکز څخه بهر انتظار کوي ترڅو د میرمنو سره بیرته راشي. په دې پروګرام کې د ګډون کوونکو ښځو زړورتیا او هوډ د پام وړ دی، لکه زموږ د روزونکو زړورتیا چې ده.
نو په دې اړه له نړیوالې ټولنې ستاسو غوښتنه څه ده؟
موږ باید پوښتنه وکړو. جګړې د ملتونو ترمنځ د قدرت د ترلاسه کولو دپاره کیږي، خو هغه کوم قشر چې په جګړو کې هیڅ لاس نه لري او په دې کې تر ټولو زیاتې قرباني کیږي هغه ښځې دي، او له همدې امله موږ باید په کلکه ودرېږو او ووایو چې دې جنګونو ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. په عصري جګړو کې اصلي قرباني میرمنې دي، هماغه میرمنې چې له ډیرو وختونو زیان لیدلی او کړیږي. دوی د جګړې تر شا د جیوپولیټیکل قوتونو سره هیڅ تړاو نه لري، لکه د بندیزونو مسله چې ده. دا بندیزونه په افغانستان کې د ښځو سره مرسته نه کوي، بلکې ورته زیان رسوي، او له همدې امله موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو. کاملي دي او کنړیوالې د واک د پاره ښځو ته باید په سیاسي لوبو کې تاوان ونه رسیږي، او دا هغه څه دي چې موږ یې وینو. موږ باید د افغان میرمنو په اړه خبرو ته دوام ورکړو. موږ باید د دوی غږ پورته کړو. موږ باید د دوی حالت هیر نه کړو، او موږ باید په دوی پنګونه وکړو، ځکه چې دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي، د ځان او کورنۍ لپاره د بدلون استازي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. لسګونه افغان کډوال د برازیل د سن پاولو په هوایي ډګر کې پراته دي، ځکه چې حکومت د سرپناه بندوبست نه دی کړی. ټاکل شوی چې نور افغانان هم دغه هوایي ډګر ته راوړل سي. مرسته رسوونکي ادارې وایي چې د برازیل حکومت د دوغو افغانانو د مشتګولو لپاره هر اړخیز پلان نه لري. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت:
برازیل د تیر کال راهیسې افغان کډوالو ته شاوخوا 6000 بشري ویزې منځوري کړې دي. خو د ساو پاولو د هوایي ډګر چارواکي وایي چې دوی فکر نه کوي چې روانه میاش بهر ورځ پلسکونو افغانان دلته راشي. ممکنه ده چې د افغان کډوالو شمیر په راتلونکو اونیو کې نور هم زیات شي. دلته هر ورځ په اوسط ډول د منځني ختیځ او جنوبي اسیا نه سلورې تیاری رارسیږي. په قطر کې د نومبر په میاشت کې د فوټبال نړیوال جام ترسره کیږي، ځکه الوتنی زیاتې شوې. په هوایي ډګر کې کورنۍ او مجرد سړي وایي چې دوی د طالبانو د رژیم نه د جګړل کېدو لپاره برازیل ته د بحراني کال د اوږد سفر لزغملو پرته بل چاره نه لرله، ځکه چې طالبان ټول هغه خلک چې د پخوانی حکومت چې د لویدیز ملاتړ لرلو سره اړوند ټول خلک زپی.
دا ټول خلک چې تاسو یې دلته وینئ په افغانستان کې دوی ژوند په خطر کې وو. ځنې بے وزله خلک دي، ځنې دولتي کارکونکي دي، ځنې نظامی کارمندان دي. مختلف خلک برازیل ته را رسیږي. دوی غواړي چې خپل ژوند وژغوري، د خپل کورنۍ ژوند وژغوري.
د هوایی ټکر د کډوالو سره د مرستې ادارې وایي چې د اکتوبر تر 14 نیټې پورې شاوخوا 130 افغانان د هوایی ډګر په ټرمینل کې ځای پر ځای شوي وو. دوی ته د کورونو د پیدا کولو هڅې په هغه اندازه نه دي شوي چې په کومه اندازه کډوال را رسیږي.
دلته د راتګ لامل دا دی چې د دوی ژوند وژغورل شي، د دوی کورنۍ وژغورل شي. زه دومره لوی توقعات هم نه لرم. زه د ژوند کولو لپاره یو ځای ته اړتیا لرم چې یو کوچنی کار پیدا کړم چې خپل ژوند پر مخ بوزم.
د ساو پاولو نړیوال هوایي ډګر په برازیل کې د تر ټولو بوخت هوایي ډګر دی. دلته راغلی افغان مهاجر زربونګون کې کیسې لري.
husband of my sister was killed by the Taliban.
زما د خور میړه طالبانو ووژه او زما پلار یې وشت کال وړاندې طالبانو وشلو. په دې حالت کې موږ به هم غوښتل خپل هیواد جوړ کړو خو طالبانو زموږ خوبونه مات کړل.
د ساو پاولو ایالت حکومت د خاروالي چارواکو او مدني ټولنې سره د کډوالو د ستونزو د حل لپاره کار کوي.
نن د یوې مدني ټولنې په توګه د ډېرې مبارزې وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې دوی ته خواړه، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې دوی ضرورت لري ورکړو. نن موږ دا وکولی شول ځکه چې مدني ټولنه به په پوره زور سره په دوی فشار راوړي.
دا وایي چې دوی د مهاجرینو سره د مرستو لپاره د حکومت نه غواړي چې اقدامات وکړي.
موږ د فدرالي حکومت په برابر پیسې نه لرو، نو هغه څه دي چې دلته نشته. فدرالي حکومت باید رول ولوبوي. نور دا هم پکار ده چې د تابعیت د بشري حقونو د ښځو او کورنیو چارو وزارتونه په دې کې پوره رول ولوبوي.
رویټرز وایي چې فدرالي سارنوالانو په دې اونۍ کې په فدرالي حکومت فشار راوړو ترڅو په هوایي ډګر کې د کډوالو د ډیرو دین کشمیر د اداره کولو لپاره اقدامات وکړي. د برازیل د عدلي وزارت تر اوسه دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو شمیر افغان کډوال د ژمي له رسیدو مخکې هڅه کوي چې د سبرستان څخه ځانونه هنګری ته ورسوي. سلګونه کډوال هر ورځ د بلغاریا څخه سربستان ته اوړي او له دې ځایه هڅه کوي چې د خپلې خوښې اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نور جزئیات په راپورټ کې واوري.
دغه کډوال له بلغاریا نه تر رسیدو وروسته د سربستان له شمال څخه د هنګری په لور روان شوی دی. هر ورځ سلګونه کډوال په غیر قانوني ډول له بلغاریا او شمالي مقدونیا نه سربستان ته راځي. په داسې حال کې چې د هند، تونس او بورونډي هیوادونو وګړي له ویزې پرته سربستان ته داخليږي.
سربستان په دې اړه لمخ کې د پاکستان، افغانستان، مراکش، الجزائر، عراق او ایران سره خبرې کړې دي، خو کومه پایله نه ده ورکړې او هوکړه نه ده شوې. د بیلګې په توګه عراق حتی د موافقې له کولو څخه ډډه کړې ده او له افغانستان او پاکستان هم کوم احوال نه دی راغلی.
د اکتوبر په 3مه هنګری، سربستان او اتریش اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل.
په پورتګال غوډینه یمو ازرزیتو پوهه
د کال لا پیل رئیس هیواته د کډوالو پراته کې اولدې ځایبل هیواته د هغوی په وختو کې ډیرواله راغلي دي. د تخمین لمخې د سپتمبر تر میاشتې پورې اویازره کسان هیواته راغلي دي. ډیر شمیر نور هیوادونو ته وخت دي او لزره کنه لا همدل ته پاتې دي.
اکثره کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان له هیوادونو څخه په تیرېدو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي.
سم پیپل هی ګو to car
څوک چې پیسې لري مصرف کوي او په موټر کې ځي. څوک چې پیسې نه لري د جی پی اس نقشه کاروي. ځینې نور بیا بوسنیا ته ځي او د بوسنیا او کرواسیا ترمنځ په موټر یا کله په اورګاډي کې مزل کوي او بیا سلوانیا ته ځي. فکر کوم چې د هغه ځای بیا ویانا او یا هم خای ایتالیا ته ځي. تاسو پوهیږئ چې پیسې ونه لري نو له سرحد نه تیرېدای نه شي. دا یو ستونزه ده.
ډیری کډوالو په هغو کمپونو کې اړولي چې د اوسېدو لپاره مناسب امکانات نه لري. دغه کمپونه هنګری او کرواسیا ته نږدې سرحدي سیمو کې جوړ شوي دي. تیره میاشت د اروپا د سرحدونو ادارې وویل چې تر اګست میاشتې پورې د کډوالو په راتګ کې 100% زیاتوالی راغلی ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا حکومت ویلی چې د روسیې لخوا د ایراني ډرونونو په کارولو سره په اوکراین باندې د سو بریدونو په جواب کې به په تهران باندې سخت بندیزونه ولګوي. د ایران د توندلارې حاکم نظام پر ضد د لاریونونو په درشل کې سپینماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په هکله د خبرو په وړاندې پراته خنډونه به ژر لرې نسي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د کیف ښار اوس د ایرانی ډرونونو لګواخ سره مخامخ دی. اوکراین وایي روسیه پر دغه ښار د بریدونو لپاره له ایرانی ډرونونو کار اخلي. ایران دغه اداوی ردوي او کرملین یې په هکله څه نه وایي. د سپینې ماڼۍ ویاندی د ایرانی ډرونونو د بریدونو په وړاندې د امریکا د غبرګون د څرنګوالي په هکله داسې وویل:
ایران په دې هکله رښتیا نه وایي او روسیې ته په اوکراین کې د کارونې لپاره د وسلو ورکړې څخه انکار کوي. په ورته وخت کې د خبری رپورټونو له مخې ایران په پام کې لري چې نورې ویجاړوونکې وسلې هم د هغه یرغل د ملاتړ لپاره وپلوري چې د مخالفت ادعا کوي. موږ به له خپل اړخه د روسیې او ایران ترمنځ د وسلو په تجارت باندې سخت بند او ایران ته پر روسیې د وسلو پلورل سخت کړو.
خو شنون کې وایي لویدیز د ایران د منځوي کولو لپاره له بندیزونو وراخوا ډیر څه نشي کولای.
کله چې خبره د پایلو شي د عین هغو کارونو کول دي چې له څو میاشتو راهیسې ترسره کیږي او هغه دا چې په هغو افرادو او اشخاصو بندیزونه لګول کیږي چې دغه سیستمونه پیری او ګټه ورڅخه اخلي. او تاسو په دې ترتیب سره خلک د بندیزونو لپاره مشخص کولای شئ. تر دې دمه دغه کار ډیر محدود موثریت درلودلی دی.
د امریکا حکومت همدارنګه د سپتمبر په میاشت کې د ایران د ارشاد د پولیسو په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې له مړینې وروسته راټوکېدلو مظاهرو څرګند ملاتړ کړی دی.
د نړۍ خلک د هغه زړورو خلکو ملاتړ کوي چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي. یوازې د ښځو د حقونو لپاره نه، بلکې د خپلو بشري حقونو د غوښتلو لپاره او متحده ایالات ورڅخه په دې کار کې ملاتړ کوي. مونږ په تیرو ورځو او اونیو کې ځینې اقدامات ترسره کړي دي چې د ایران رژیم د هغو کړنو په وړاندې مسؤل وګڼو چې مونږ لیدلی دي.
هغې وویل په دغو اقداماتو کې پر لوړپوړو ایراني چارواکو د بندیزونو لګول او ایرانیانو ته د اړیکو په برخه کې همکاري شامله ده چې وکولی شي له یو بل سره تماس ونیسي او ډول ډول رسنیو ته لاسرسی پیدا کړي. سپینې ماڼۍ همدارنګه اندېښنه څرګنده کړه چې د حساسې اټومي معاملې پر سر له تهران سره شوې خبرې خایي په ټاپه ودرېږي.
دام ګړې مونږ په نږدې راتلونکو کې د یوې معاملې تر سره کېدل نه وینو.
شنن کې وایي د ایران اټومي معاملې په 2021 کال کې په ایران کې د یو سخت دریځ ولسمشر له ټاکل کېدو رئیس په خطر کې و.
د ایران د ټاکنو رئیس اټومي معاملې د ډېر جدي خنډ سره مخامخ ده. نو سنی ولسمشر وړاندې په ایران کې تریو اندازي دیموکراسي و. حکومت د اخوندانو په پرتله یو څه منځلاري و. اوسنۍ ولسمشر یو ملادی او ډیر محافظه کار دی.
اوس پښتنه دا د چیر راتلونکي ګام به څه وي؟ د امریکا حکومت وایي چې د ایران مشرتابه باید نرمښت وښیي او په تهران، همدان، رشت، اصفهان، بیروت، سانتیاګو چیلی، روم، بیت المقدس او دلته په واشنگټن کې مظاهره کوونکي هم همدا غوښتنه لري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډیز واوري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې طالبانو تیر میاشت د پنشیر په ولایت کې د مقاومت د جبهې د جنگیالیو پر ضد عملیاتو په وخت کې 28 نیولی چې بیا یې په مختلفو وختونو کې په مرمیو وژلی دي. افغان ویتنس یو پرانستې پروژه ده چې په بریتانیا کې د میشت یو غیر دولتي سازمان لخوا چې د مقاومت د معلوماتو مرکز نومیږي پر مخ بیول کیږي. دغه مرکز د یو تحقیقي راپور په خپرولو سره په دې اکله ویلي دي چې یاد سازمان د دغو کسانو د اعدام په اړه معتبر شواهد راټول کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي سره لیدنه کړې ده او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوقالعاده غونډې جوړېدو ته چمتو دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی په بهرنیو هیوادونو کې په درسونو بوختو افغان استادانو معاشونه بیرته ورکول کیږي. او د کرکټ نړیوال جام په شلوري روانو تمرینی لوبو کې د افغانستان ملي ټیم نن د پاکستان د ملي ټیم تمرینی لوبه کوله چې د باران لامل یې لوبه بې نتیجې پای ته ورسیده. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې که دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي نو راتلونکي کال کې لومړنی قانون چې د تصویب دپاره ودلیږي هغه به د سخت جنین اړوند تعدیلات وسي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.